د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا جیو رادیو د نن د خالي ورځ د کال 2023 اکتوبر د میاشتې 8 نیټه ده. په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته ځاښ په من هر کله وایم لاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی د پاکستان سینټ کې په خیبر پختونخوا کې د ترخګری زیاتیدونکو پیښو باندې اندېښنه څرګنده شوې او د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو د احوال غوښتنه یې کړې. بلخوا د پاکستان په ګلګت بلتستان چې لاس سیمه کې وسله والا ډلې لخوا مرکزي سړک تړلې شوې او په سفر روان د ګلګت بلتستان سینئر وزیر کرنل ریچارډ عبیدالله بیگ او یوش میر سیلانیان یې دغلته د ځان سره د خالی تر سهاره پورې ایسار کړي وو. د پاکستان د پوځ مشر جنرال باجوا په کاکول کې تربیت اخستونکو عسکرو ته ویلي د منظم ترهګرو ډلو عملای ماته کړي خو څېړنکار دغه خبره څه نه بلي. او د برتانیې دفاع وزارت په ټویټر ویلي دي چې د روس دفاع وزارت باندې د هیواد دننه د مختلفو اړخونو نه سخت نیوکې پیل شوي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان سینټ کې په خیبر پختونخوا کې د ترخګرۍ زیاتیدونکو پیښو باندې اندېښنه څرګنده شوې او د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي سره د مذاکراتو د احوال غوښتنه شوې ده. دا بحث په داسې حال کې شوې ده چې په وروستیو کې د کورنیو چارو وزارت د ټي ټي پي لخوا د وریدونو سیوا کې دوه خبرداري اعلامیې خپره کړې ده. د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي په سینټ کې د دفاع قائمه کمیټې غړي مشتاق احمد خان ویلي دي چې په سینټ کې وخت په وخت په خیبر پختونخوا کې د بدامنۍ په پیښو پوښتنې راولاړې شوې خو د حکومت لخوا ورته کوم منظم ځواب نه دی ویل شوی. وایس آف امریکا ډیو رادیو سره په خبرو کې هغه وویل چې په خپله یې هم په دغه اړه باندې په سینټ کې تحریک جمع کړی چې پارلیمان دې خبر کړی شي چې په پښتونخوا کې بریدونه روان دي. خلک په هدف کېږي، د خلکو نه قلنګ غوښتل کېږي. دوی به غوښتنه کوي چې پارلیمان ته دې ځواب ویلی شي چې دا خلک چا راوستي او څنګه راغلي. نوموړي ویل هغه بیا بیا په پارلیمان کې دا خبره کړې چې د افغانستان سره په پوله ازغن تار لګول شوی، پوله سیل شوی، پوز او ایپ سی پر ځای کړی شوی او د ټي ټي پی سره ډزبندي هم شوی ده او په مذاکراتو کې د ټي ټي پی قیدیان هم پریښودل شوی. نو دا دومره خلک بیا څنګه راغله؟ دا ډیره مهمه پوښتنه ده او ټول پښتانه دا پوښتنه کوي چې د دې خلکو مخنیوي ولې ونشه. په اسلام آباد کې د شخړو امنیتي چارو په اړه باندې خپلواکه څېړنیز ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټډیز په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې د تیر ستمبر په میاشت کې د روان کال د ترهګرۍ تر ټولو زیاتې پیښې ریکارډ شوې وې. سیړنیزې ادارې ویلي د ستمبر په میاشت کې په ټول هیواد کې 240 د ترخګری بریدونه شوي چې د تیر اګست د میاشتې په پرتله په کې 15% اضافه شوي. د راپور تر مخه په قبایلي ضلعو خیبر پختونخوا کې د تشدد په پیښو کې 106% اضافه شوي او 240 ترخګر حمله شوي. د پاکستان په ګلګت بلتستان چې لاس سیمه کې اوسیدونکو وینا ده چې د جمعې په ورځ وسله والا ډلې لخوا مرکزي سړک تړلې شوې او په سفر روان د ګلګت بلتستان سینئر وزیر کرنل ریټایر عبیدالله بیگ او یوش میر نور سیلانیان یې دغلته له ځانه سره د خالي تر سهاره پورې ایسار کړي وو. په ټولنیزو رسنیو ځینې خپور شوي ویډیوګانو کې ښکارېږي د وسله والا ډلې کمانډر حبیب الرحمان د ټوپک په لاس ځایي ژبه کې خپل غوښتنو په اړه باندې وینا کوي. د حکومت له لوري دغه صورتحال په اړه باندې څه نه دی ویل شوي. ځایي اوسیدونکي وایي چې دغه وسلوال د چلاس خار نه 10 کیلومتره لرې لوی سړک ته راوتلی وو. ځایي اوسیدونکو ډیوته ویلي دي چې دغه وسلوال د وړاندې نه د ګلګت بلتستان یا طالبان ګلګت بلتستان په نامه باندې پیژندل کیږي. دوی وایي چې ځایي پولیسو بیا د عملیاتو یوه ډله مذاکراتو ته ورلېږلې وه او دغه خبرې بیا د خالي ورځې تر سهاره پورې 4 بجو پورې دوام کړی دی. ډیو په دې اړه باندې د سرکاري چارواکو سره د رابطې هڅه کړي خو کوم ځواب ورته نه دی ویل شوی. خیبر پختونخوا د سلګری سیمه سوات کې پولیسو ویلي امنیتي ځواکونو نن د رحیم آباد تاڼې په علاقه کې عملیات کړي دي چې پکې 2 ترخګر وژل شوي او 4 پوځیان او 1 لاروی ژوبل شوی دی. پوځ تر اوسه پورې په خپل د دغه پیښې په اړه باندې په رسمي ډول څه نه دی ویلي. د سوات د رحیم آباد تاڼې د پولیسو مشر ایس ایچ او ډیوته دغه خبر تایید کړی دی. د ویلي د پیښې او د وژل شوو ترخګرو په اړه باندې به نور تفصیل وروسته وړاندې کوي. د پولیسو سرچینو په وینا د عملیات سهار وختي د رحیم آباد تاڼې په انګرو ډیرې علاقه کې ترسره کړی شوي. دا پیښه په داسې حال کې شوې ده چې د اګست د میاشتې راهسې په سوات کې د وسلوالو لیدو خبرونو مخې ته راغلی او بیا تیر میاش په یو 14 کې د امن کمیټې مشر ادریس خان سره د اتو نورو کسانو وجل شوه او دغه پیخي په دویم ورځ باندې په یو بل پیخه کې د پخوانی امن کمیټې غړی وجل شوه وو. د دغه دواړو پیخو زمواري طریقې طالبان پاکستان منلي. بل لورته د اگست د میاشتې راهسي په سوات او د خیبر پښتونخوا په نورو برخو کې د بدمنۍ او وسلوالو فعالیتونو په ضد او امن لپاره پرلپسې مظاهرې روانې دي. پرون هم د سوات په خوازاخېله کې دغه ډول غټه احتجاجي مظاهره شوې. د سوات د قومي جرګې ویان او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د خیبر پښتونخوا مشر خورشید کاکاجي وایي چې د سوات د خلکو لپاره دا د اندېښنې خبره ده چې د تېرې بدمنۍ دوی سخت اغیزمن شوي او اوس بیا د اگست د میاشتې راهسې د حالات جوړیږي، ځکه د سوات او ټولې پښتونخوا خلکو ورته مثبت غبرګون ښکاره کړې او د امن غوښتنه یې کړې. هغه زیاته کړه چې د سوات خلک سخته اندېښنه لري، ځکه دوی د واکمنو نه غوښتنه کوي چې ریاست دې خپله ذمهواري پوره کړي او حکومتونه دې د آئین او قانون لاندې امن پر ځای کړي. تیره میاشت د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي وو چې سوات ته د ترخګرو بیرته د راتلو خبرونه افوا ده. د پاکستان د فوج سر لخکر قمر جاوید باجوا په کاکول کې پوځي تربیت سرته رسوونکو عسکرو ته وینا کې ویلي، په تیرو 16 کالو کې یې د اولس په مرسته د منظمه ترخګر ډلو ملا ماته کړي، خو سیلونکو د پوځي مشر دغه داوا سمه نه بولي. د دفاعي چارو سرنکار ریټایر بریګیډیر صاد ویلي دي چې د پوځي مشر دا بیان غلط دی، ځکه چې د پاکستان 200 خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې امنیتي حالات ښه نه دي. دی وایي چې په خصوصي توګه په خیبر پښتونخوا کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا فعالیتونه ورست تر بل سی واقعيږي. دی وایي چې پولیس او امنیتي ادارې په هدف دي او د امن لپاره غږ پورته کوونکي وجل کیږي، کوم چې سرګنده ده د بدمنۍ اړخته حالات روان دي. د پاکستان د پوز مشر کډوټانو ته وینا کې په سیمه ایز امنیت باندې خبرې کړې او وایي چې سویلي آسیا کې د خلکو ژوند د مالی ترقۍ، معاشي سوکالۍ او امن سره تړلې ده. د برتانی دفاع وزارت په ټویټر باندې ویلي دي چې د روس دفاع وزارت باندې د هیواد دننه د مختلفو اړخونو نه سخت نیوکه پیل شوی. دا نیوکه د روس د پوز لخوا د تمو پر ضد د جګړې په میدان کې د شاکېدلو پر سر شوی. په نیوکو کوونکو کې د چچنیا مشر رمضان قدیروف، د یو شخصي امنیتي شرکت ویګنر مالک، یو ویګنی پرګوزون، د روس سرکاري ټي وي نتاقان سندرغاړي او سخدري زخم پرسته لیکوالان شامل دي. د برتانیې دفاع وزارت ویلي دي چې نیوکو کې د روس سیاسي مشرانو پر ځای د پوز اعلی قیادت په هدف کړی شوی، خو دا هم د روس استابلیشمنت پر ضد د اولس غبرګون ښکاره کوي، د کوم په شا چې د روس لوی سیاسي ګوند ولاړ دی. روس ویلي دي چې د کرایمیا او روس ترمنځ د لوی پل سره لګیدلې د پاټلۍ ځینې برخې د بارودي توکو په یو ټرک 14 کې تباه شوې دي. د 14 سره په پول اوړیدونکو ځنې لاروي ته هم ورلګیدلې. تر اوسه چا هم د پیخي ذمہواری په غاړه نه ده اخستې، خو د اوکرين د صدر مشیر میخایلو فودولیاک په ټویټر انزور خبر کړي او ورته یې لیکلي چې د کرایم یا پول یې شروع دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوردونکو، خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا ډیوا د مجاهد جواد يم. اوس هم د مهمو راپورونو په لور. د خیبر پښتونخوا د سلګری سیمې سوات پولیسو ویلي امنیتي ځواکونو نن د خالی شنبې په سهار د رحیم آباد تانی په سیمه کې عملیات کړي چې پکې دوه ترهګر وژل شوي او څلور پوځیان او لاروي ژوبل شوي دي. پوځ تر اوسه پورې د دغه پیښې په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. نور تفصیل د ډیوی خبریال عثمان خان راکوي.
د سواد د رحیم آباد تانی د پولیسو مشر حبیب سید وی او ای ډی وته د غفی خا تایید کړی دا
سکیورټی فورس سری او سب ډنسټای کا پرشر وتا یا پالو پی فایر کړل ان څلور پوجن زمین دی یو بجی ورا جیروم لګی دا پرشر ګر چی دا عمر دی.
نوموړي ویل د پیخي او د وجل شو تر هغرو په اړه به نور تفصیل ورسته وړاندې کړي. د پولیسو سرچینو په وینا د عملیات سهار وختي د رحیم آباد تانی په انګرو ډیری علاقه کې ترسره شوی. دا پیخه په داسې حال کې شوی چې د اګست د میاشتې راسي په سوات کې د وسلوالو لیدو خبرونه مخې ته راغلي او بیا تیره میاشت په یوه چاودنه کې د امن کمیټې مشر ادریس خان سره د اته کسانو وجل شوی او د دغه پیخي په دویمه ورځ په یوه بله پیخه کې د پخوانی امن کمیټې غړی وجل شوی. د دغه دواړو پیښو ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلی وه. بل لور ته د اګست د میاشتې راهیسې په سوات او خیبر پښتونخوا په نورو برخو کې د بدامنۍ او وسلوالو فعالیتونو په ضد او امن دپاره پرله پسې مظاهرې روانې دي. هم پرون د سوات په خوازهخیله کې دغه ډول غټه احتجاجي مظاهره شوې ده. د سوات د قومي جرګې ویان خورشید کاکاجي وایي د سوات د خلکو دپاره دا د اندېښنې خبره ده چې تېرې بدامنۍ دوی سخت اغیزمن کړي او اوس بیا د اګست د میاشتې راهیسې داسې حالات جوړیږي.
یقینا د حکمرانانو دا دغه چې دي د دهشتګردۍ د مسلط کېدو دا پلان عارضي طور باندې خدا شنډ شوی دی لکه عارضي طور باندې، لیکن مشکل به دستور زمنګ په سر باندې دا د تباهۍ د تور زمنګ په سر باندې لا زوړنده ده.
خبریال طارق وحید وایي دا پیښه کېدل سرګندونه کوي چې دلته ترهګر موجود دي او چې کله مکا په لاس ورځي نو دوی عملیات کوي او بل لور ته بیا امنیتي ځواکونه د وسلوالو پر ضد کاروایانې کوي. د سوات او افغانستان سره په پوله د پرتو علاقو نه رواخله تر پیښوره پورې وسلوال بریدونه کوي.
ټول صورتحال چې کوم دی دا په ګوته کوي چې یاره حالات ټیک نه دي، ترهګر موجود دي او د هغې د مخنیوي دپاره کوټري ګامونه پورته کول غواړي. کچرې داسې ونه شو کېدای شي دا خطره ده چې را د هغه د 2009-10 صورتحال چې کوم دی هغه به بیا راتر مخه شي.
تیره میاشت د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله ویلي دا ویل چې سوات ته بیرته ترهګر راتلل پیل شوي. دغه خبرې ته افواه ویلي وه. خو د اګست په میاشت کې پوس په خپله منلې وه چې د سوات او دیر په لرې پرتو غرونو کې د افغانستان نه ځینې وسلوال بیرته راغلي او بیا د خیبر پښتونخوا د تحریک انصاف د حکومت یو وزیر شوکت یوسفزي هم وی او ای ډیو سره په خبرو کې منلې وه چې ترهګري په صوبه کې ختمه نه ده، خو پولیس او امنیتی ځواکونه مخنیوي کوي او حالات په قابو کې دي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د پاکستان په سنټ کې په خبر پښتونخوا کې په وروستیو کې د ترهګرۍ په زیاتېدونکو پېښو اندېښنه څرګنده شوې او د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي سره د مذاکراتو د احوال غوښتنه شوې ده. دا بحث په داسې حال کې شوی چې په وروستیو کې د کورنۍ او چارو وزارت د ټي ټي پي لخوا د بریدونو د زیاتېدو د خبرداري اعلان کړی دی. نور حال د ارشد مومن په دې رپورټ کې.
د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي په سنټ کې د دفاع د قائمه کمیټې غړي مشتاق احمد خان دیوته وویل په سنټ کې وخت په وخت په خیبر پښتونخوا کې د بدامنۍ په پیښو پښتنې راولاړې شوې دي، خو د حکومت لخوا ورته کوم مطمئن جواب نه دی ویل شوی. نوموړي ویل هغه بیا بیا په پارلیمان کې دا خبره کړې چې د افغانستان سره په پوله ازغنتار لګول شوی، پوله بند کړې شوې ده، پوز او ایپسي په ځای شوي دي، د ټي ټي پي سره ډزبندي شوې ده او په مذاکراتو کې د ټي ټي پي قیادیان هم خوشي کړې شوي دي. نو دا دومره خلک بیا څنګه رالل؟
د پښتنو په ژوند کې په ذهنونو کې دا سوال دی، داغې په ژبو، داغې په شونډو باندې، داغې په خوله باندې دا سوال دی چې د دې دومره عرصه واقعیتو نه پس دا خلک څنګه راغی او دا چې راتلن تا د دې مخنیوی ولې ونه کړو؟ دا ولې یو ټوټل فیلیر نه دی، یو مکمل ناکامي د سیکیورټي ادارو، انټیلیجنس ادارو، صوبایي حکومت، وفاقي حکومت نه.
په اسلام آباد کې د شخړو او امنیتي چارو په اړه خپلواکه سیړنیزې ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټډیز په خپل یو تازه رپورت کې ویلي چې د 13 سپتمبر په میاشت کې د ترهګرۍ تر ټولو زیاتې پیښې ریکارډ شوې دي. د سپتمبر په میاشت کې په ټول هیواد کې 200 ترهګریز بریدونه شوي چې د 13 اگست میاشتې په مقابله کې 15% زیات دي. د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د سنټ د دفاعي چارو قائمه کمیټې غړي سنیټر عمر فاروق دیوته ویل د دپای چارو د کمیټې پر وروستۍ غونډه کې په سواد کې د وسلوالو او د ټي ټي پي پاړه د دپا د سیکټري او ټیم نه پوښتنه کړې وه او هغه ورته ویلو چې په ټولنیزو رسنیو د سواد پاړه سره روان دي، حالت داسې نه دي.
موږ ورته ویل چې موږ دا بریفري نه منو، سبا زموږ د پاړه بریفنگ ارینج ہے په سوات کی اوم په پیښور کور کمانډر هاوس کی الته به موږ بریفنگ راکړو او موږ سوات ته ځو ایفیکټ کمیټی الته به موږ د ملګرو سره وینو د خلکو سره به د علاقې مشرانو دې سره به وینو او دا حالات به هغوی مخامخ موږ ته بیانوي او تاسو به هغه حالات موږ مخ ته ګورئ او په هغې باندې به خبره کوو.
د ټي ټي پی لخوا د روان کال د مئی د میاشت تر هسه د ځبندي روانه ده. کومه چې د پاکستان د حکومت سره د خبرو په محل د نامعلوم وخت پورې غزول شوې ده. د ځبندي په محل هم د بدامنې پیښې کېدې، خو د تیر ستمبر د میاشتې د دوه منیټې څخه ټي ټي پی د بریدونو ذمواري منل پیل کړي او دریز لري چې خپل د پاکي عملیات کوي. د پاکستان د حکومت او ټي ټي پی ترمنځ خبرو کې تر اوسه پورې کوم ښکاره پرمختګ نه دی شوی. سیولونکي وایي ښایي دغه مذاکرات نور نه پاتې، خو نه د پاکستان حکومت او نه ټي ټي پی پخپله د مذاکراتو ختمولو په اړه څه ویلي دي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوه، پېښور.
د پاکستان د پوځ سر لخکر جنرال قمر جاوید باجوه د پوځ په روزنیزي ادارې کاکول اکیډمۍ کې تر روزنې لاندې پوځیانو ته د وینا پر مهال د معاشي خوشحالۍ او د سیمه ییز امن د ارزښت په اړه خبرې کړې. دوی دا دعوه هم کړې چې په تیرو شلو کالو کې د خلکو له باور او مرستې سره د منظمې ترهګرۍ جرړې وستلې، خو څېړونکي وایي په هیواد کې وروستي امنیتي حالات سم نه دي. له پېښور نه پرې د ډیوي خبریالې سادیا قاسم شاه راپور استولی.
سیرونکو وای که یو طرف ته د ملک دننه بیا د ترهګرۍ پیخي شروع شوی که د پاکستان فوج سر لخکر جنرال قمر جاوید باجوا دا دعوه کوي چې د کام اعتماد او مرستې سره دوی د ترهګرۍ خطر له مخه وړولې ده او دا یقین ورکړي چې منظم ترهګرۍ د پاکستان نه جړې وباسلې دي. دا تاثر غلط ځکه دی چې داخلي حالات سبل څه دي او ورځ په ورځ د ترهګرۍ پیخي سیوا کیږي. په امنیتی امور سیرون کې بریګیډیر ریټایر محمد سعد په دی وینا صدا سیرنه کوي.
دا تاثر ورکول غواړي چې حالات ٹھیک دي، نو زما په خیال باندې غلط دا غی خیال دی. پاکستان کې صورتحال خاص کر د دوه صوبې چې کوم دی بلوچستان دی او پختونخوا دا، خصوصا پختونخوا کې د ٹی ٹی پی چې کوم دا غی عملیات دي اغا روس پرز زیاتی کی او مخ کے جس پوریڈک اٹیکس پر کدلا غ سن دی اس یعنی ډیر وقفه سره ادا سے حمله را روان دی، خصوصا چکم د قانون نافذ کول اداري دی پولیس خاص کار اغي باندې ډیر زیات شوی دی. داسې سوات کې چکم اغا خلک چکم امن د پاره کوشش کول داغي بجلی کیږي، نو زما په خیال باندې دا صورتحال خو روس ترزه خرابېږي.
د پاکستان فوج سر لخکر جنرال باجوا په دغه وینا کې د علاقائي امن باندې زور اچولې او د سویلي آسیا د خلکو د نړۍ په شانتي خوشحالي او خجوند معاشي ترقی او امن سره تړلې. د پېښور پوهنتون د امن او د شخړو باندې تحقیقي ادارې انسټیټیوټ آف پیس اینڈ کانفلیکټ سټډیز یو استاد او څېړونکي ډاکټر جمیل احمد وای علاقائي امن لپاره د بهر دنیا نه مدد او ترقی کی ملګرتیا ضروری ده، خو د دې نه وړاندې اندرونی امنیتی حالات او دلته د جنگیالي توپ خاتمه ضروری ده ځکه چې د دې بغیر به څه قسمه ترقی ممکن نه وي.
دغه نه بغیر به ترقی بې ځای ځي که زه یو ډیر ښه انفراستراکچر جوړ کړم او یو دماکه کې یو آی ای ڈی کې یا یو خودکش کې هغه ټول تباشي، نو دا او دې سره چرته چې د انفراستراکچر تباہی یا د انویسټمنټ ضایع کېدلی ورسره یو خوف هراس هم پیدا کیږي چې هغه بیا د نورو ترقی لاري ودري.
سیرونکي وایي رستو کې د دو ملک بیلو بیلو برخو او په خصوصي توګه په خیبر پختونخوا کې سوات او بډابیر او نورو علاقو کې د جنگیاري توپ کمی کاروایانې شوې دي او په عسکرو حملې او د تشدد پیښې څومره سیوا شوي. د عامو خلکو زړونو کې دې پیښو بیا اندېښنې را پیدا کړي او د منظم ترهګرۍ جړې سره خاتمې داوو باندې هم سوالونه راپورته شوي. سادیا قاسم شاه، وی او ای ڈیوا، پېښور.
د پښتون ملت پال ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اڅکزای وای پاکستان ایران او د سیمې نور ملکونه که ترقی او خوشحالي غواړي نو باید د افغانستان استقلال ومني. هغه په طالبانو هم غږ کړی چې نور باید زور واکۍ عمل ته د پایټکې کېږدي او د افغان ولس سره ځان خبره وکړي. نور حال د ډی بی د خبريال حافظ الله شرانی په ریپورت کې.
د خپل ګوند د وژل سوو غړو په یاد کې په کوټه کې را جوړې شوې غونډې ته د وینا پر وخت ښاغلی محمود خان اڅکسي وویل چې پاکستان غواړي چې ترقی وکړي او آزاد پاتسي، نو د دې لپاره د افغانستان ازادي، استقلال او بیرغ منل ضروری دي. هغه پر کابل واکمن طالبانو ته په مخاطب کولو سره وویل چې په افغانستان کې په زور د واکمنۍ ترلاسه کولو د عمل مخه نیول ځکه ضروری ده چې دا عمل افغانستان د غرقولو لوري ته وړي. دا محمود خان اڅکزي په خبره په سیمه کې روان حالات د بد ورځو څرک ورکوي. وایي که پاکستان، ایران او د سیمه نور ملکونه ترقی او خوشحالي غواړي، د افغانستان استقلال به مني. ښاغلی اڅکزي وویل د دوی د ګوند غړو په پاکستان کې د جمهوریت او ولسواکۍ لپاره د خپل سرونو قرباني ورکړي دي او دا به تسلیمول وي. اڅکزي وویل چې د ملک پوځي او جاسوسي ادارې دي په ملکی سیاست کې لاسوهنه بند کړي او زیاته کړه
چې د پاکستان د پاکستان د پاکستان امام په ایمانداری دا فیصله وکړه چې دوی په سیاست کار لري، دوی ګټه باندې ایماندي دي چې د لاس په ګټه راوړي.
اڅکزي دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د پاکستان د سرکاري ټي وي د خبر لمخې د پاکستان د پوځ سلشکر جنرال قمر جاوید باجوا په خپل یو تازه بیان کې ویلی وو چې د پاکستان پوځ ځان له سیاست څخه لیرې ساتلی او غواړي چې همداسې پاتې شي. محمود خان اڅکزي د سیمې د سیاست او امنیت په اړه په خپل وینا کې وویل چې د منځنۍ اسیا ملکونه که غواړي چې په معاشي توګه پیاوړي شي او د دوی وسایل تر نورې نړۍ ورسیږي، نو افغانستان یې تر ټولو لنډه او غوره لاره ده. هغه وویل چې پر بل واکمن طالبان دی لګوانډیو ملکونو د نه لاسوهنې ضمانت واخلي او هم دی د هغوی په ملکونو کې د مداخلت نه کولو ضمانت ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې څېړونکو له یوې اوږدې مودې راهیسې د افغانستان پر ګوانډیو هیوادونو خصوصا پاکستان او ایران او افغانستان کې د لاسوهنې تورونه لګوي، خو پاکستان او ایران بیا وخت پر وخت دا تورونه رد کړي او وايي افغانستان سره د ښه همسایتوب اړیکې غواړي. د تیر کال د اگست راهیسې چې افغانستان کې طالبان یو ځل بیا اقتدار ته رسیدلي، د پاکستان په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد د دوی حکومت پر رسمیت نه دی منلی. حفیظ الله ستوری شیرانی، وی او ای، ډیوا کوټه.
د گلګت بلتستان چلا سیمې اوسیدونکو په وینا د جمعې پورز وسوال ډلې لخوا مرکزی سړک تل شوی او وروسته یې په سفر روان د گلګت بلتستان سینیئر وزیر کارنل ریټایرډ عبید الله او یو شمیر نور سیلانیان دغلته له ځان سره د خالی تر سهارا پورې ایڅار وساتل. په ټولنیزو رسنیو باندې په ځینو خبرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې د وسوال ډلې کمانډر حبیب الرحمن د ټوپک په لاس په ځای ژبه خپل غوښتنو په اړه وینا کوي، خو د حکومت له لوري په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوی. په دې اړه تفصیل د احسان محمد خان په ریپورت کې.
د ځای اوسیدونکو تر مخه دغه د وسلوالې ډلې غړي د جمعې په ورځ د چلاس څخه لس کیلومتره لرې مرکزی شهراته راوتلي وو او دغلته یې د خپلو غوښتنو دپاره احتجاج روان کړی وو چې دغه مهال د اسلام آباد څخه ګلګت ته په سفر ځای صوبایي وزیر عبیدالله بیګ هم ورسېدو چې وسلوالې ډلې دغه یاد وزیر او نور سیلانیان دغلته ایسار کړل. د سیمې یو ځای خبریال شهابالدین غوري ویوه ډیوته د دغه صورتحال په اړه داسې
چلاس شہر سے 10-12 کلومیٹر کا راستہ ہے، روڈ پلس کیا یہ مسئلہ اس لیے ہے کہ آلریڈی پہلے سے مجاہدین ان کو کہلاتے ہیں، یہاں پر آپ طالبان بھی کہہ سکتے ہیں، مجاہدین بھی کہہ سکتے ہیں،
مجاہدین گلگت بلتستان یا طالبان گلگت بلتستان پر نامہ پی جندل کی گی دوی دا وسلے پلاس دغل تلاڈو اور سو کے ہوم سفر تھا نپرے خدل پولیس و انتظامیہ دغ وسل والو سرا مذاکرات و دپارا د دارل او تانگیر څخه مذهبي عالمان راغوختلی وو، خو هغوی هم د شپې تر 12 بجو راورسیدل او بیا دغه مذاکرات تر سحر 4 بجو روان وو. د گلگت بلتستان انتظامی چارواکو سره چې ویو ډیوا په دې اړه د اړیکې هر قسمه هڅه هم وکړله، خو په دغه صورتحال کوم حکومتي ذمہوار او چارواکي خبرې ونه کړلې. د گلگت بلتستان صوبایي وزیر عبید الله بیگ چې په اړه یې په ټولنیزو رسنیو د وسلوالو لخوا د یرغمال ساتلو خبرونه هم خواري شوي، د نوموړي په موبایل چې کله اړیکه ونیول شوه نو ټلیفون اخیستونکي ځان د هغه وراره په حیث معرفي کړو او ویو ډیوا تای اوایل چې ترې شپه په مذاکراتو کې شوګیر کړي او دا وخت وده ده. بلخوا د سرچینو تر مخه د وسلوالې ډلې سره د ځای عالمانو په منځګړیتوب دغه مذاکراتو کامیابېدو ورستو د خالی په سهار 4:30 بجې دغه مرکزی سړک پرانستل شوی دی او وسلوالو لخوا حکومت ته د خپل غوښتنو پوره کولو لپاره د 10 ورځو وخت ورکړل شوی دی، خو په مذاکراتو کې د دغه غوښتنو په اړه د گلگت بلتستان حکومت کوم دریز لا تر وسه مخته نه دی راغلی. یاد دیوی د یادی وسلوالی ډلې زنیتنان 2013 کې په ننګ پربت کې د لس بار ملکی غرختونکو د وجنې په پیخه کې تورن دي چې زنې پکې دا وخت په ریپور او گلگت بندیخانو کې بندي، او هم په دغه قضیه کې نیول شوی کمانډر حبیب الرحمن په 2015 کې د خپل یو ملګري سره د گلگت جیل څخه تښتېدلی هم دی. په ټولنیزو رسنیو خوره شوی یو ویډیو کې دغه کمانډر حبیب الرحمن هم لیدل کیږي چې د ټوپک په لاس ولاړ دی او په ځای جبه کې خپلې غوښتنې ښایي. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا اسلام آباد لوري ته د احتجاجي لارون د حتمي نیټې نه وړاندې په مرکز کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند او په پنجاب کې واکمن تحریک انصاف د یو او بل په مهمو مشرانو او د حکومتي چارواکو پر ضد قانوني کاروایی پیل کړې دي او دواړه ډلې د یو بل پر ضد د سیاسي غچ اخیستلو تورونه لګوي. بل اړخ ته وزیر اعظم شهباز شریف بیا ویلي چې عمران خان د خپلو سیاسي ګټو لپاره د هواد انګړو ته زیان رسولای. پیر ولایت شاپری یو راپور استولای.
د تحریک انصاف مشر عمران خان د لانګ مارچ د اعلان پر سر د وزیر اعظم شهباز شریف او عمران خان لخوا د یو بل په ضد جارحانه بیانونه کې شدت راغلی دی. 13 ورځ د مرکزی حکومت د واک لاندې د پلټنو ادارې اف آی اے فارن فنډنګ کیس کې د تحریک انصاف د سینټ غړي سیف الله نیازی او د عمران خان بل یو نږدې ملګری حامد زمان گرفتاره کړی وو. 13 ورځ د تحریک انصاف د واک لاندې پنجاب اینټی کرپشن ادارې اسلام آباد پولیسو مشر اکبر ناصر خان ته مالی درغلو پلټنو لپاره ادارې ته د حاضرېدو حکم ورکړی وو، او د شنبې په ورځ د پینډه اینټی کرپشن عدالت د کورنو چارو مرکزی وزیر رانا ثناء الله هم د مالی درغلو سره تړلی یو قضیه کې ناقابل ضمانت ورنټ جاری کړی دی. او دې ته خبرګون کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د دفاع وزیر خواجه آصف صدا سویلی
رانا ثناء الله میں نہایت جوان مردی اور بہادری اس نے جو ہے پہلے ظلم کا مقابلہ کیا. ہمیں پنجاب حکومت سے کوئی خوف نہیں ہے، کبھی کوئی خوف نہیں ہے، گرفتار کر لیا ہمیں.
سیالکوٹ کی میڈیا سره خبرو په خواجه آصف ویل رانا ثناء الله اڑوان دې هم په نرتوب جیلونه تیر کړی دی، او اوس هم د خواجه آصف په خبره دوی د چانه نه یریږي او د پنجاب حکومت غواړي چې دی اونې شنو را دي شو دوی د گرفتار کړی. بل اړخ ته تحریک انصاف تور لګوي مرکزی حکومت د لانګ مارچ د اعلان په سر د تاونه د دوی د غړو په ضد انتقامی کاروایی پیل کړی دی. د دې ترڅنګ مرکزی حکومت انتخابی کمیشن ته لیکلی خط کې د تحریک انصاف ممکنه لانګ مارچ په سر د اکتوبر په 14 نیټه کیدونکي ضمنی انتخاباتو د ځنډولو خواست کړی دی. حکومت خط زیاتوي د استخباراتي ادارو د رپورټ تر مخه یو سیاسي ګوند د 12 نه تر 18 اکتوبر پورې د اسلام آباد نه د ګیرا چولو منصوبه جوړه کړې ده. له دې وړاندې روان کال 25 مئی باندې د عمران خان هم د نوې انتخاباتو د غوښتنې په سر اسلام آباد په احتجاجي لاریون ناکامه شوی و، خو عمران خان دعوه کوي دا ځلې حالات بدل دي. هغه وایي د پایتخت نه ګیر چاپیره پنجاب، خیبر پختونخوا او ګلګت بلتستان کې د تحریک انصاف حکومت متوندی، او د عمران خان په خبره په داسې حالاتو کې به مرکزی حکومت د دوی لانګ مارچ ته ټینګ نشي. سیړونکي مشتاق یوسفزئی د عمران خان د لانګ مارچ د اعلان په سر ترنګلی کیدونکي حالات د ملک د اولس او معاشي حالاتو لپاره زیانی بولی.
خدا پیدا هغه ته په اسلام آباد باندې په یوځای کولو کې مدد نشي کولی، خو فرض کړه نور قوتونه هغه سره نه وي، بیا په دې وخت کې پاکستان کې داسې صورتحال نه دی چې هغه دې کیش کې او دې دننه او بهر خلکو ته ووایي د مل نه بهر چېرې دا زیاتې پاکستان کې روان دی. ما په خل باندې دې ټایم کې دغه سټانس ډېر کمزور دی.
د تحریک انصاف دغه لنګ مارش مخنیوي لپاره مرکزي حکومت د سونو په شمیره کې د کنټینر او ازغن تارونو د لارې د پایتخت د سیل کولو په عمل لاس پورې کړی دی. مرکزي حکومت پخلی کوي عمران خان به اسلام آباد ته راتګ ته نه پرېږدي، او حکومت شرعی دستور یا اسلام آباد حساس زینو باندې د فوج په ځای کولو منظوري هم ورکړې ده. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د خالی ورځ د کال 2022 اکتوبر د میاشتې 8 نیټه ده. په دې یو ساعت خبری خبرونه کې درته ځو شپه په منهر کلی وایم لاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، د پاکستان سینټ کې په خیبر پختونخوا کې د ترخګری زیاتیدونکو پیښو باندې اندېښنه څرګندې شوې، او د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو د احوال غوښتنه یې کړې. بلخوا د پاکستان په ګلګت بلتستان چلاس سیمه کې وسله والا ډلې لخوا مرکزی سړک تړلې شوې، او په سفر روان د ګلګت بلتستان سینئر وزیر کرنل ریچارډ عبیدالله بیگ او یوش میر سیلانیان یې دغلته د ځان سره د خالی تر سهاره پورې ایسار کړی وو. د پاکستان د پوځ مشر جنرال باجوا په کاکول کې تربیت اخستونکو عسکرو ته ویلي د منظم ترخګره ډلو املای ماته کړي، خو څېړنکار دغه خبره څه نه بلي. او د برتانیې دفاع وزارت په ټویټر ویلي دي چې د روس دفاع وزارت باندې د هیواد دننه د مختلفو اړخونو نه سخت نیوکې پیل شوي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان سینټ کې په خیبر پختونخوا کې د ترخګری زیاتیدونکو پیښو باندې اندېښنه څرګند کړې شوې، او د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی سره د مذاکراتو د احوال غوښتنه شوې ده. دا بحث په داسې حال کې شوې ده چې په وروستیو کې د کورنیو چارو وزارت د ټي ټي پی لخوا د وریدونو سیوا کې دوه خبرداري اعلامیې خپره کړې ده. د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي په سینټ کې د دفاع قائمه کمیټې غړي مشتاق احمد خان ویلي دي چې په سینټ کې وخت په وخت په خیبر پختونخوا کې د بدنې په پیښو پوښتنې راولاړې شوې، خو د حکومت لخوا ورته کوم منظم ځواب نه دی ویل شوی. وایس آف امریکا ډیو رادیو سره په خبرو کې هغه ویل چې په خپله یې هم په دغه اړه باندې په سینټ کې تحریک جمع کړي چې پارلیمان دې خبر کړي شي چې په پښتونخوا کې بریدونه روان دي، خلک په هدف کېږي، د خلکو نه قلنګ غوښتل کېږي، دوی به غوښتنه کوي چې پارلیمان ته دې ځواب ویل شي چې دا خلک چا راوستي او څنګه راغلي. نوموړي ویل هغه بیا په پارلیمان کې دا خبره کړي چې د افغانستان سره په پوله ازغن تار لګول شوی، پوله سیل شوی، پوز او ایپ سی پر ځای کړی شوی، او د ټي ټي پی سره ډزبندي هم شوی ده، او په مذاکراتو کې د ټي ټي پی قیدیان هم پریښودل شوی. نو دا دومره خلک بیا څنګه راغله؟ دا ډیره مهمه پوښتنه ده، او ټول پښتانه دا پوښتنه کوي چې د دې خلکو مخنیوي ولې ونشه. په اسلام آباد کې د شخړو امنیتي چارو په اړه باندې خپلواکه څېړنیز ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټډیز په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې د تیر ستمبر په میاشت کې د روان کال د ترهګرۍ تر ټولو زیاتې پیښې ریکارډ شوې وې. سیړنیزې ادارې ویلي د ستمبر په میاشت کې په ټول هیواد کې 240 د ترخګری بریدونه شوي چې د تیر اگست د میاشتې په پرتله په کې 15% اضافه شوي. د راپور تر مخه په قبایلي ضلعو خیبر پختونخوا کې د تشدد په پیښو کې 106% اضافه شوي، او 240 ترخګر حمله شوي. د پاکستان په ګلګت بلتستان چې لاس سیمه کې اوسیدونکو وینا ده چې د جمعې په ورځ وسله والا ډلې لخوا مرکزی سړک تړلې شوې، او په سفر روان د ګلګت بلتستان سینئر وزیر کرنل ریټایر عبیدالله بیگ او یوش میر نور سیلانیان یې دغلته له ځانه سره د خالی تر سهاره پورې ایسار کړي وو. په ټولنیزو رسنیو ځینې خپور شوي ویډیوګانو کې ښکارېږي د وسله والا ډلې کمانډر حبیب الرحمان د ټوپک په لاس ځایي ژبه کې خپل غوښتنو په اړه باندې وینا کوي. د حکومت له لوري دغه صورتحال په اړه باندې څه نه دی ویل شوی. ځایي اوسیدونکي وایي چې دغه وسله وال د چلاس خار نه 10 کیلومتره لري لوی سړک ته راوتلی وو زای اوسیدون کو دیوته ویلی دی چې دغه وسلوال د اوړاند نه د گلګت بلتستان یا طالبان گلګت بلتستان په نامه باندې پیژندل کیږي. دی وای چې زای پولیسو بیا د عملیاتو یو ډله مذاکرات ته ورلګلی و او دغه خبري بیا د خالی ورځ تر سهار پورې سلورو بجو پورې دوام کړی دی. دی وړډیو په دې اړه باندې د سرکاري چارواکو سره د رابطې هڅه کړي حکم جواب ورته نه دی ویل شوی. خبر پختونخوا د سلګری سیمه سواد کې پولیسو ویلي امنیتی ځواکونو نن د رحیم آباد تانی په علاقه کې عملیات کړی دي چې پکې دوه تر خګر وجلې شوی او سلور پوځیان او یو لاروی جوبل شوی دی. پوستر اوسه پوری په خپل دغه پیخې په اړه باندې په رسمي ډول څه نه دی ویلي. د سواد د رحیم آباد تانی د پولیسو مشر ایس ایچ او دیوته دغه خبر تایید کړی دی. د ویلي د پیخې او د وجل شو تر خګرو په اړه باندې به نور تفصیل وروسته وړاندې کړي. د پولیسو سرچینو په وینا د عملیات سهار وختي د رحیم آباد تانی په انګرو ډیرې علاقه کې ترسره کړی شوی. دا پیخه په داسې حال کې شوې ده چې د اگست د میاشتې راهیسې په سواد کې د وسلوالو لیدو خبرونه مخې ته راغلي او بیا تیره میاشت په یوه چاودنه کې د امن کمیټې مشر ادریس خان سره د اتو نورو کسانو وجل شوی او د دغه پیخې په دویم ورځ باندې په یوه بل پیخه کې د پخوانی امن کمیټې غړی وجل شوی وو. د دغه دواړو پیخو زمواري تحریک طالبان پاکستان منلي. بل لورته د اگست د میاشتې راهیسې په سواد او د خیبر پختونخوا په نورو برخو کې د بدمنۍ او وسلوالو فعالیتونو په ضد او امن لپاره پرله پسې مظاهرې روانې دي. پرون هم د سواد په خوازاخېله کې دغه ډول غټه احتجاجي مظاهره شوې. د سواد د قومي جرګې ویانو د پختونخوا ملي عوامي ګوند د خیبر پختونخوا مشر خورشید کاکاجي وایي چې د سواد د خلکو لپاره دا د اندېښنې خبره ده چې د تېرې بدمنۍ دوی سخت اغیزمن شوی او اوس بیا د اگست د میاشتې راهیسې د حالات جوړیږي ځکه د سواد او ټولي پښتونخوا خلکو ورته مثبت خبرګون ښکاره کړي او د امن غوښتنه یې کړي. هغه زیاته کړه چې د سواد خلک سخت اندېښنه لري ځکه دوی د واکمنو نه غوښتنه کوي چې ریاست دې خپل ځمواري پوره کړي او حکومتونه دې د آئین او قانون لاندې امن پر ځای کړي. تیر میاشت د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله ویلي وو چې سواد ته د ترخګرو بیرته د راتلو خبرونه افواده. د پاکستان د فوج سر لخر خمر جاوید باجوا په کاکول کې پوځي تربیت سره رسوونکو عسکرو ته وینا کې ویلي په تیرو شلو کالو کې د اولس په مرسته د منظم ترخګر ډلو ملا ماته کړي خو سیلون کې د پوځي مشر دغه داوا اتسمه نه بولي. د دفاعي چارو سرنکار ریټایر بریګیډیر صاد ویلي دي چې د پوځي مشر دا بیان غلط دی ځکه چې د پاکستان دوه سوبې خیبر پختونخوا او بلوچستان کې امنیتي حالات ښه نه دي. د پاکستان د پوځ مشر کډوټانو ته وینا کې په سیمه ایز امنیت باندې خبرې کړي او وایي چې سویلی آسیا کې د خلکو ژوند د مالی ترقی معاشي سوکالی او امن سره تړلې ده. د برتانی دفاع وزارت په ټوئیټر باندې ویلي دي چې د روس دفاع وزارت باندې د هیواد دننه د مختلفو اړخونو نه سخت نیوکه پیل شوی. دا نیوکه د روس د پاوز لخوا د تمو پر ضد د جګړې په میدان کې د شاکېدلو پر سر شوی. په نیوکو کوونکو کې د چچنیا مشر رمضان قدیروف، د یو شخصي امنیتي شرکت ویګنر مالک، یو ویګنی پرګوزون، د روس سرکاري ټي وي نتاقان سندرغاړي او سخدري زخم پرسته لیکوالان شامل دي. د برتانیې دفاع وزارت ویلي دي چې نیوکو کې د روس سیاسي مشرانو پر ځای د پوز اعلی قیادت په هدف کړی شوی خدا هم د روس استابلیشمنت پر ضد د اولس خبرګون ښکاره کوي د کوم په شا چې د روس لوی سیاسي ګوند ولاړ دی. روس ویلي دي چې د کرایمیا او روس ترمنځ د لوی پل سره لګیدلې د پټلۍ ځینې برخې د بارودي توکو په یو ټرک چاودنه کې تباه شوې دي. د چاودنه سره په پول اوړیدونکو ځنې لاروي ته هم ور لګیدلې. تر اوسه چا هم د پیښې ذمہواری په غاړه نه ده اخستې خو د اوکراین د صدر مشیر میخایلو فودولیاک په ټوئیټر انزور خپور کړي او ورته یې لیکلي چې د کرایمیا پول یې شروعات دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اورئ دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ڈیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
اردوونکو د وایس اف امریکا ډیوا ده. د برتانیې د دفاع وزارت لخوا د خالی یا شنبې په ورځ په ټوئیټر خپور شوی د استخباراتي ادارو د معلوماتو تر مخه د روس د دفاع په وزارت باندې نیوکې په روسي نظام یا سیستم کې د زیاتېدونکي بیلابیلو ډلو په وجه رامخته کیږي. وزارت زیاتوي په تیرو دوو اونیو کې په جنگی میدان د روس ته ناکامۍ او په وجه نیوکی زیات شوې دي. په اوکران کې د روس د پوز مهلوزالو نیوکو کوونکو کې د چچنیا مشر رمضان کادیروف، د وګنر د شخصي پوځي کمپنۍ د مالک یفګینی پرایګوزن، د ریاست نه منظور شوی د ټلویزیون د غړو، د موسیقي د مشهور او خلکو په هیواد کې د قمپرستو د بلاګرانو ټولنه شامل ده. اوکران کې د روس یرغل او روسي معلوماتو په حق له نور تفصيل زموږ د همکار ارباب محمود علي څخوري.
د برتانی د دفاع وزارت ویلي دی چې نیوکه د سیاسي مشرانو په ځای د پوسټ په اعلی کمانډرانو کېږي، خو زیاتوي چې د ولس د نیوکه د روس د استابلیشمنت خلاف دی. په دې وجه لږ ډېرې برداشت کېږي او ډېره ممکن ده چې د دې مخه ونه نیول شي. روس ویلي دی چې د ریل ګاډو په نظام او د کرایمیا او روس ترمنځ په لویه لاره په پل د شوي ټرک بمی چاودنې په وجه لاره ویجاړه شوې ده. د چاودنې په وجه په پل تلونکو د تیلو په اووه ټینکرانو باندې اور لګېدلی دی. د چاودنې ذمواري چا نه ده منلې، خو د اوکراین د صدر ولودمایر زیلینسکي مشاور مایخیلو پودلیک په ټویټر د پل تصویر شریک کړی دی چې ورته لاندې لیکل شوي دي چې کرایمیا پل دا شروعات دی. هر څه چې غیر قانوني دي خامخا تباه کول پکار دي. هر څه چې اوکراین نه اغلا شوي دي خامخا به واپس کول وي، او د روس دخوا چې هر څه قبضه شوي دي هغوی به وستل وي. روس خپل عملیات زیاتره د اوکراین په هغو سیمو کې سیوا کړی دی چې دوی یې د ځان سره شاملولو دعوی کوي. د ای پی خبري ادارې تر مخه د خارکیف میر اهور تریخوف په ټلګرام ویل دی چې د خالی په سحر میزایل د خار په مرکز کې گزار کړل شوی دی. نوموړي ویل دی چې د چاودنې په وجه د تیپی مرکز په شمول یو شمیر ودانو ته اور لګېدلی دی. د زپوریزیزیا د سیمې اوکراینی گورنر ویل دی چې د جمعې په ورځ روس د سیمې په مرکز لا نور زیات میزایل گزار کړی دی، او په دغه سیمه کې د ایران جوړ شوی شهید یوسل شپګ دیرش نومې ډرونز په ډومبې ځل کارولې دي. زپوریزیزیا کې د ستوګنې په ودانې د میزایل په حمله کې د وژل شوو کسانو شمار سوار لسو ته رسیدلې دی. د ماسکو دخوا د اوکراین د ځان سره شامل کړي علاقو کې د روس د دفاع وزارت ویل دي چې دوی په سیمه کې د اوکراینی ځواکونو پرمختګ په شاتم بولې دي. په اني حال کې د اوکراین د چارواکو او پوځیانو تر مخه د جنگ په ځای کې د دوی د رابطو سټارلینک آلاتو کې ستونزې رامخته شوې دي، او کېدل شي په دې وجه دوی د روس نه بیرته خپل علاقې نه دي نیولې. د فاینانشل ټایمز د رپورټ تر مخه د ایلن مسک د سپیس ایکس د خوا جوړ شوی د سټارلینک په زرګونو ترمینل د امریکایي حکومت او د اوکراینی ځواکونو سره مرسته کوونکو اخستلې وي. دا نظام ډرونز کنټرول کوي او دا اوکراینی ځواکونو ته معلومات ورکوي، او په هغو علاقو کې چې د انټرنیټ محفوظ نظام نه وي په هغو کې د دوی د رابطو ذریعہ ده. د اوکراین چارواکي وایي د دې خرابې په وجه دوی ته ډېرې غټې ستونزې ورپېښې شوې دي. په دې اړه ایلن مسک او سپیس ایکس د ټایمز پوښتنو ته ځواب نه دی ویلي، خو بیا روستو مسک په ټویټر لیکلی دی چې د جنگ په میدان کې چې څه روان دي دا د خلکو سره د شریکولو نه دی. اوکراین ویلي دی چې د روس نه یې یو شمېر علاقې بیرته نیولې دي، او دا چې په ځینو علاقو کې اوس هم توده جګړه روانه ده. د زپوریزیزیا د جوهري بجلی ګرګیر چاپیرا ډزو یو وارې بیا په نړیواله کچه تشویش رامخته کړی دی. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
په ایران کې چارواکي وایي د پولیسو په قید کې د مړې شوې پیغلې مهسا امینی په حق په پلټنو کې معلومه شوه چې هغه د وهلو ډبولو له کبله نه بلکې د ناروغۍ له کبله مړه شوې ده. په دې اړه نور حال زموږ د همکارې وږمه جلوان څخه اوري.
په ایران کې چارواکي وایي د پولیسو په قید کې د مړې شوې پیغلې مهسا امینی په حق په پلټنو کې معلومه شوې چې هغه د وهل ټکولو له کبله نه بلکې د بيمارۍ له کبله مړه شوې. د ایران د عدلیه طب سازمان د جمعې اکتوبر په یوې اعلامیه کې ویلي چې دا دوه شکلنه جنۍ په سر یا د بدن په مهمو اندامونو د ضربونو له کبله نه بلکې د هغه عملیاتو سره تړلې د درد مړه شوې چې په مغزو کې د غوټه په خاطر پخوا کړی و. خو بل پلو بیا د امینی مور او پلار چنګار کوي چې لور یې هیڅ ډول ناروغي نه درلودله، او د ایران د اخلاقي امنیت د پولیسو په ذریعه شکایت هم کړی. په عراق کې د میرمن امینی یو خپلوان هم د فرانس پریس خبری ایجنس ویلي چې پولیسو مهسا ته پر سر سخت گزار ورکړی او هم د دې لکه بل هغه مړ شو. ماسا امینی چې اصلا د ایران د کوردستان اوسیدونکې و تیرامیاش په تهران کې د اخلاقی امنیت د پولیسو لخوا ونیول شو چې ورسته د کوما په حالت کې روختون ته یوړل شو او هم هلته یې ساور کړه. د امینی تر وژل کېدو وروسته د نن په ایران او د ایران څخه بهر داسې پراخې ولسی مظاهرې پیل شوې چې په دې هیواد کې د درې کاله کېږي ساری نه لري. پولیسو او امنیتی ځواکونو همدارنګه ګڼ شمېر مظاهرچیان نیولي او د بشري حقوقو د ځینو ادارو د معلوماتو له مخې تر سل نه ډېر مظاهرچیان وژل شوي هم دي، خو د امنیتی ځواکونو لخوا د قوي څخه د کار اغستلو سربیره په ایران کې دویشتمه شپه ده چې خلک مظاهرې هم کوي. مظاهرچیان اوس کوشش کوي چې د نیول کېدو څخه د بچ کېدلو په خاطر خپل ځان پټ وساتي او په ویډیوګانو کې خپل مخونه تتوي او د مرګ دیوي په امیرانو داسې شعارونه هم ورکوي چې هدف یې د دې هیواد ستر مذهبي مشر آیت الله خامنائی دی. د فرانس پرس خبري ایجنسی ته داسې ویډیوګانې هم رسیدلې دي چې میرمنې د خپلو کورونو د برندو څخه د میرمن ژوند او ازادۍ شعارونه ورکوي.
نورون کو دا وایس اف امریکا دی ودا د ماشومان د غورنی نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن ویلی په پاکستان کې د 3.4 میلیونو څخه زیات ماشومان د سخت لوګي سره مخ دي. د سازمان تر مخه د هیواد په سیلاب ځپلو سیمو کې د اندازې لمخې شپږ او یا زره ماشومان اوس د خوراک د سخت کمی ښکار دي او د سخت خوارځواکۍ له ګواښ سره مخ دي. کاربوهان وای په هیواد کې د خوراکي توکو د لوړو بیو له امله خلک نشي کولای چې کافي خواړه پیدا کړي، ځکه ماشومان ته مناسب خوراک نه ورکول کیږي. وای کچې د ماشومان د غذایی ضرورت پوره نشي نو د خوارځواکۍ لامل ګڼ ماشومان مړ کېدلای هم شي او په ډول ډول ناروغیو باندې هم مخته کېدلای شي. نور تفصیل د ډیوی د خبريال عبدالرزاق په ریپورت کې.
د ماشومان د ژغورنې نړیوال سازمان سیو دی چلډرن په خپل یو بیان کې ویلي چې په پاکستان کې د سیلاب د تباہی له امله د لوګي ښکار د خلکو په تعداد کې 15% زیاتوالی راغلی. د پیخور زری پوهنتون د کلایمټ چینج مرکز په خوانې مشر ډاکټر محمد اکمل وایس اف امریکا ډی ونیوز توای چې د خلکو آمدن کم دي او د خوراکي توکو نرخونه روستر بلې سیوا کیږي ځکه مناسب خوراک نشي اغستلې.
کوم چې زموږ بیسیک ریکوایرمنټ دي پروتین شو یا کاربوهایډریټ شو یا منرل شو یا وټامینز دي، دا ډیفیشینسی جنرالایز دا په ملک کې ډیره غټه مسله ده. چونکې د خوراک سيزونه چې کم دي د برداشت دا بار دي نو ځکه قلت جوړي او دغه وجنه بيماريان امراضي دغه وجنه چې کم دي کمزوريان امراضي غربت زمونږه مین وجه ده چې مونږ سيزونو د خرید طاقت نشته. د خلکو حکومت ته پالیسی په کار ده چې دا چې دا غي چې کم د خوراک ضروري سيزونه چې کم دي دا انتهائی افورډیبل چې موږ ورته وایو چې د برداشت کې راځي اغه ریټ باندې چلیږي.
د سازمان تر مخه په پاکستان کې یو کم شپېتلک او شپېت زره خلک د خوراک د کمی سره مخ وو، خو وس د هغې شمیره شپګت یالک او شلو زره ته لوړ شوی چې پکې د زیاتو تعلق د سیلاب زپلو سیمو سره دی. د سازمان په بیان کې دا هم ویل شوی چې د یخنۍ په موسم کې د غشمیره نور هم سیوا کېدل شي او که په وخت ګامونه وانغستل شول نو د لکونو په تعداد کې د ځوانانو ژوند به د خطر سره مخ شي. په آغا خان فاونډیشن کې د غذایت ماهر مشتاق حسین وایس اف امریکا دی ونیوز توای کوم ماشومان چې د خوراک د کمی سره مخ وي نو په هغو کې نیمایي ژوند لا سور کړی او یا ځینې په جسمانی توګه معذور شي.
کله چې ماشوم د غذایی قلت شکار شي دا غوینه باندې جوړیږي نو څه قسم بیماری کوم د ملیریا شو ټایفاید شو او نور د ځانلو بیماریانو شي نو ټولې بدې ماشوم ته لګي. موږ فرض کوو ماشوم ته پروتین تاسو نه ورکې او خوراک نه ورکې دا د قوت مدافعت ختم شي نیمه نسبه ماشوم چې کوم دي کې بیا مړ شي او دې سره سره کوم د معمولي وړ وړ اجزا چې کوم دي خوراک کم شي کلسیم او یو کم شي وټامین ډي وایو فرض کوو ماشوم ته هم حل لکه ټول خوراک نه ملایږي دا نو به کوم شي کې او دې کې بیا مختلف قسم بیماری لکه یوم ونی ماشوم چې کومه اگر لاس کو کمزور شي بعضی ماشوم دا چې لګی چای کې رکه ای خو هغه چې خپل غینو لخفره کوي.
سیو دی چلډرن سازمان وای د سیلابونو لوجې فصلونو او ساروتا زیان رسیدلې او د توکو د کمی لوجې په قیمتونو کې هم زیاتوالی راغلی دی. بل خو د سیلاب نه متاثر شو خلکو سره د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومتونو ترڅنګ د غیر دولتي ادارو لخوا د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې دوام لري. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډی نیوز په خبر.
د
د بلوچستان سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي اسلام بوتانی تور لګولې چې په بلوچستان کې په بیلابیلو پروژو کې کارکونکي کمپنۍ د استحصالي قوتونو په توګه کار کوي او د گوادر لسبیلی په ساحلي سیمو کې چاپیریال ته نقصان رسوي او سمندري ژوند تباه کوي. قومي اسمبلی کې تیر ورځ د وینا پر مهال نوموړي دا تور هم پورې کړی چې چینایي کمپنۍ ځایي خلک د ملازمتونو هم بې برخې کړي دي. نو تفصیل له اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورټ کې.
د تیرې جمعې پر ورځ قومي اسمبلی کې په نقطه اعتراض د وینا په مهال د بلوچستان لزبیلا او د گوادر د سیمو په استازیتوب د اسمبلی غړي اسلم بوټانی دغلته د چینایي کمپنیانو په کردار سخت ټکونه کړي او د ویلي دغه چینایي کمپنیانی صوبه کې د راغلي سیلاب په وخت د خلکو مرستې ملاتړ ته هم نه وي ورغلي. نوموړي په گوادر او لزبیلا کې د کویلې څخه د بجلی د جوړولو په چینایي کمپنیانو دا تور هم لګولې چې هغوی د پاکستان حکومت ته ټیکس نه ورکوي.
لیکن صرف چائنیز کمپنیز جو ہیں وہ استحصالی قوت کے طور پہ ہمارے پاس آ رہی ہیں.
ہغوی چین زمنگ دوست ہیواد دے پدے کے حص شک نشتا چہ ہغوی زمنگ پخ او بد وقت کے پکار راضی. خو چینائی کمپنیاں نے بلوچستان کے د استحصالی طاقتوں پر تو گکار کوی دے چینائی جوج ماجوج کمپنیاں نو دغل تباہی خورا کڑے دا سمندر تسخا اوب پریک دی او سمندر کے ماحول تا نقصان رسوی. نومڑی زیات کڑے پ گوادر او لزبیلا کے کارکون کی چینائی کمپنیاں نے خپل ځان چا ته هم جواب دے نہ گنی ولی چہ د فوج په حفاظت کې کار کوي. د پاکستان د حکومت نه غوښتنه وکړه چې هغه دی دغلته په کارکونکو کې چینایي کمپنیانو باندې خپل عملداري پر ځای کړي. د اوبو او بجلی مرکزی وزیر خورم دستگیر بلوچستان څخه د قومي اسمبلی غړي اسلم بوټانی ته باور ورکړي چې هغه به ډیر زر د چینایي کمپنیانو د استادو سره لیدل قتل کوي او دا ستونزې به هواري کړي. د پاکستان چین اقتصادي راهداري د پروژې لاندې چین پاکستان کې د 2.5 ارب ډالرو پانګونې کوي او د دې لاندې د سړکونو زراعتو بجلی او اوبو منصوبې جوړول شامل دي. د چین د پانګونو تر ټولو لوی مرکز بلوچستان کې زیاتېدونکې نا آرامي او د پاکستان د جنوب نه تر شمال پورې د چین په کارکونکو باندې وروستو حملو هم په دواړو هیوادونو پاکستان او چین کې د سی پیک د آینده په اړه اندېښنې زیاتې کړي او د بلوچستان قام پرست ګوندونه هم په چینایي کمپنیانو د سیمې د شتمنو د لوټلو تورونه لګوي. د بلوچستان سره تعلق لرونکي د سیاسي چارو کارپوه رفیع الله کاکړ وایس اف امریکا ڈیوا سره خپل سیړنه کې وای اسلم بوټانی د دغه سیمو نمائندګي کوي او د هغه خبره سم ده.
نو د هب پروجیکټ سدي هغه ترمل دی هغه په کویله باندې بجلی جوړي. یو هبکو کمپنی دی یو چاینیز کمپنی دی. نو باغ کې ترمل پروجیکټس خو خامخا و ماحولیات تم نقصان رسي سمندري بوهایا تم نقصان رسي.
د چاپیریال ماهر ډاکټر نفیس په دې اړه وای اف امریکا ڈیوا سره خبرو کې وای د سلویخ ډیګری سنتیګریټ نه زیاتو ګرمو اوبو کې د اکسیجن مقدار کم وی او کله چې دا اوبه سمندر ته غورځول کیږي نو دې سره د سمندر دننه میان او هر قسمه ژوند تباه کیږي.
نو دا اوبه چې دی ګولار شي نو دې نه اکسیجن او دې هغه نو هغه بیا د کمزګی کې کم میان یا کم سو نور ورکوټي ځنا وری دا سمندري ورکوټي دغه نو هغه ته بیا اکسیجن نه یا اویلیبل هغه او هغه بیا مشي.
پاکستان کې د سی پیک لاندې د منصوبو او د هغې د لګښتونو تفصيلات نه ترلاسه کیږي. د پاکستان د پارلمان غړي هم وخت په وخت د چینایي پانګونو او په دغه کې د چین د برخې په اړه د ورکړل شو معلوماتو په کروالي نیوکې او شکونه کوي. خو راپورونه وایي چې تر اوسه پورې چین په بیلابیلو منصوبو کې شاوخوا 25 بلین ډالر مصرف کړی دی. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د بلوچستان جعفر آباد پولیسو یو لوړ پوړی چارواکی وایي هغه پولیس چې یو سیلاب ځپله یې په ډزو وژلی نیول شوی او پر ضد یې اف آی آر درج کړی شوی دی. یو پولیس په هغو خلکو باندې ډزې وکړې چې د یوې غیر دولتي موسسې لخوا د خوړو ویشلو لپاره راټول شوی وه. د پولیسو یو لوړ پوړی چارواکي ویلي تورن پولیس د بې نظمۍ د کنټرول لپاره ډزې کړې ځکه چې ګڼه ګوڼه زیاته وه او خوراکي توکي کم. نور حال له بلوچستان څخه د ډیوی خبریال حمید سمسور راکوي.
دغه پیښه د ضلع جعفر آباد د کیټل پارم په سیمه کې د غیر دولتي موسسې له لوري په خلکو کې د خوراکي موادو د مرستو د ویشلو پر مهال باندې رامنځته سوې وه چې کله په ګڼه ګوڼه کې اړو دوړ جوړ سو د ډزو له سوابه څخه یو 24 کلن ځوان نوریز علي ووژل سو. د ده کورنۍ د ده د وژنې تور پر پولیسو باندې تړي. د ده خپلوانو او سیلاب ځپلو خلکو له مړي سره د کیټل پارم د پولیسو د تاڼې و مخ احتجاج کوي او په دغه پیښه کې د ککان پولیسو افسر په ضد باندې د کاروایی غوښتنه کوله. د ای ټی ایف د عسكر په ضد باندې د مقدمه د ثبت کولو وروسته دوی احتجاج ختم کړی. د جعفر آباد د پولیسو ایس ایس پی جواد طارق ویل چې اوس د پولیسو دغه عسكر نیول سوی دی. د جعفر آباد د پولیسو ایس ایس پی پر مخ زیاته کړله چې د این جی اوز د افسرانو د ژغورنې لپاره دز سوی دی. د ده په خبره چې د دغې پیښې په بشپړه توګه پلټنې ترسره کړي او که څوک په دې کې ککړ و هرو مرو به د دوی په ضد قانوني کاروایي ترسره کړي. د مدني ټولنې فعال غړی سمی زرکونوی نوروز علي مستوي له 10 کیلومتره لرې کلي څخه راغلی و.
سول سوسائٹی بلوچستان ضلع جعفر آباد تحصیل استاماوت پہ علاقے کی سیلاب زدگان سر سوئی ضلع مستم غندانہ کئی خاص طور پر پدخ یم زوان چی گولی للا سے شہید سو ددا واقعی سخت غندانہ کئی دا سیلاب زپلی خلق تھی دغو کور دغو خوراک دغو ہر معاملہ سیلاب تبا کڑے دا یونی میں سے زیاد دا خلق پہ کیمپو کی ناس تھی. حکومت دی خپل چارواکو بندی ایکشن واقعی اور مزید داسی واقعی روکتام دا پارا حکومتی چارواکو پدا معاملات باندی تربیت ډیر ضروری بلب.
د جعفر آباد سره د نصیر آباد ډیویژن ډیر مراد جمالی صوبت پور هغه سیمې دي چې له سیلاب څخه تر ټولو ډیری اغیزمنې سوی دي. دالته اوس هم اوبه ولاړې دي. حکومت ویي چې په بلوچستان کې له سیلاب څخه 1.5 ضلع اغیزمنې سوی دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری هم په پاکستان د سیلاب ځپلو خلکو پایواد کې دننه د بې کوره کېدو لپاره د 6.5 کروڑ ډالرو غوښتنه کړې ده. د پاکستان حکومت ویي چې له سیلاب څخه دلته 3.5 کروڑ ته نږدې خلک ځپل شوي دي. حامد سمسور وی وی ډیوا کوټا.
درنوریدونکو راپورونه مو اوریدل. اوس هم یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د امریکې د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن واشنگتن کې د هندستان د خارجه چارو وزیر سوبرامنیم جی شنکر سره په شریکه اخباروالو سره د خبرو اترو کولو په موقع ویلي دي چې د امریکې او د هندستان ترمنځ د تعلقات په دنیا کې د ملکونو ترمنځ د اهمترین تعلقات ځنی یو دی. خاغلی بلینکن وایي چې زموږ د دواړو ملکونو خلکو ته د پیخي هرې مسلې اوارې ډیر زیات لازمی دی، که هغه د صحت د تحفظ مسله وي یا آب و هوا کې د بدلون راتلو، د خوراک د کمی یا د بین الاقوامي نظام د خلاص او آزاد ساتلو مسله وي. امریکې او هندستان په تیرو څو کلونو کې د بحر الکاهل د سیمې د څلورو لویو ملکونو په اتحاد کې په جی شلم ګوند کې او ملګرو ملتونو کې په همو معاملو کې خپلو کې په همکارۍ کولو خپل دو اړخیزه تعلقات نور سیوا کړی دي. د خارجه چارو وزیر خاغری بلینکن دا خبره په ګوته کړله چې د متحده قانونو لوی اسمبلی ته د هندستان د خارجه چارو وزیر خاغری جی شنکر خپل تقریر کې د متحده قانونو د منشور او د دې په وجود کې د راتلو د بنیادی اصولو په حق کې خبرې وکړي. د هندستان د خارجه چارو وزیر سوبرامنیم جی شنکر د هغو مسلو هم خصوصي طور سره ذکر وکړ چې امریکې په متحده قانونو کې پورته کړي دي. د اویج د امریکې پورتکړی مسلې د خوراک تیلو او د سری د کمی سره تعلق لري، کمی چې په اوکراین کې د روس د شروع کړي جنگ د لاسه راپورته شوې دي. خاغلی بلینکن زیاته کا چې موږ نه یوازې د دې مسلو د لاسه ګرد د دنیا کې د ځپلې شو خلکو د امداد د پاره د خپلو اتحادیانو او د ملګرو ملکونو د راغونډولو کار ته لاس اچولې دي، ولې دا خبره به هم یقیني کو چې موږ د دې ټولو مسلو د اواري یو برخه یو او غداشان چې د دې مسلو د پوخ اواری د پاره به مستقلی لارې چارې لټو. د بحر الکاهل د سیمې د سلورو ملکونو په اتحاد کې شاملو ملکونو متحده قانونو کې خپلو کې یو غونډه دی غرض لکړی دا چې د یو آزاد او د پرانستی هند بحر الکاهل سیمې د شریک مقصد د حصول د پاره خپلو کې همکاري جاری وساتي. خاغری بلینکن دا هم وی چې موږ د دې ټولو مسلو د پاره خپل شریک وستان نکار اخلو، ځکه چې موږ یو ملک هم د دې مسلو په یوازې ځان تابع نشي کولای. د امریکې د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن د هندستان خپل همسنگ سوبرامنیم جی شنکر سره واشنگتن کې کړو خپل ملاقاتونو کې د امریکې او د هندستان ترمنځ د اقتصادي همکارۍ د زیاتولو په لارو چارو خبرې وکړي. امریکا د هندستان د ټولو نه لوی تجارتي ملګری ملک دی. تیر کال د دواړو ملکونو ترمنځ د 1,500 ارب ډالرو دواړخیز تجارت شوی دی. دین علاوه امریکا په هندستان کې د ټولو نه زیات سرمایه کارۍ کولو والا ملک هم دی. خو ښاغلی بلینکن وایي چې زموږ د دواړو ملکونو خپلو کې د نږدې ساتلو یو سبب دا دی چې دواړه ملکونه د دنیا د ټولو نه لوی جمهوري ملکونه دي، او همدغه وجه ده چې دواړه ملکونه د یو نور زیات اتحاد جوړولو په تکل کې دي. یو داسې اتحاد چرته چې به د دواړو ملکونو د اولسونو اجتونه پوره کیږي او د بنیادي بشري حقونو خاطر به پکې ساتلی شي. د امریکې د خارجه چارو وزیر خاغلی انتونی بلینکن خپل وینا په دې ختم کړله چې په دنیا کې نورو چرته دو ملکونو ته د رواني صدای د مستقبل خکولو داسې بهترین موقع ندی حاصلی لکه څومره چې امریکې او هندستان ته حاصل دي. نن ورځ امریکا او هندستان دواړه د یو داسې شریک سوچ لاندې په شریکه همکاري کوي چې دین وړاندې نه ده کړی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 20230 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.